د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کلای کوم مخکله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړ خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د خبرې پخلی نه دی کړی د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوی او چشمیر له لاسو اوخت د طالبانو د حکومت دوه با خبر رو سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې د ګوانتنامو زندان ورستای افغان زندانی محمد رحیم ال افغانی به ژر قطر ته ولېږدول شي د سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نمونه واخیستل شو ویل چې ال افغانی خوش شوی او ډیر ژر به په قطر کې خپل کورنۍ سره یوځای شي ای وی سرچینې دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یو رسمي اعلامیه خبره کړي د راپورونو لمخې ال افغانی په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یک شنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبع امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ تر هغه آرام و نه کړی تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي تر اوسه نه څرګنده چې څومره امریکایي اتباد طالبانو په بند کې دي خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دی او پر کومو مسلو خبرې کوي خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفولد د روسي د ورستو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامي غوښتنه کړې ده واتفولد نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته روانې دوه مخکې وویل د روسي دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي د جرمني پولند فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په ورستو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وي خبرونه مولا زادی رادو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي البته د ازادي رادو په وی پانه کې پته مو د ازادي رادو ټکی اورګیا ازادي رادو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې واورې چې نن ویل کېږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې ده
د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي ورته مونږ پیل کړی د صنایعو درستیو په برخه کې مونږ تل هره خونه ډېر ګټور ده
په خوست کې به د کورنیو تولیداتو له یوه نندارتون خبر شي
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړې خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیر مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او دغه راز د انټرنیټ د څارنې یو نړیوالې ویبپاڼې راپور ورکړی چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدودې یا پرې شوې دي، او ویل دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټولو نیوز هم ویلي چې دوی نن 15 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوس کړي دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبي ګروپ د ټلویزیونی او رادیوي چینلونو خبرونه هم متاثر شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو لمخ چې تر اوسه تایید شوی نه دي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړي، او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کېده، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثر نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم سندې لیکلي، خو که چیرته تازه جزئیات راغلم به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادۍ راډیو په نورو پلیټ فارمونو کې اوریدونکو سره شریک کړم.
ډیر مننه اسدالله لودین. بلې قدر من اوریدونکو، و هم اوریدل چې افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه آغا ملک سحر هم له امریکا را سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نور صاحب تاسو او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو لټ هر څه خلاص رسي بند کړی، او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او د دې هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی، ټول نام دغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوخه د ټولو بد غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده، او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې وي. شاوخوا تر 300 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې وي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې وي. چې افغانستان شاوخوا 50 ګیګا بایټ پر سکنډ انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا 13.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ول، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 13.2 میلیونو خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو د په نور وادو کې د هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل سي د نړۍ کې د انټرنیټ اصلي د ملا تیر ورته ویل کیږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلکو په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر او متاسفانه د قطع کړ.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملوک سحر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفاق بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفی نن دوشنبه په خپل ایکس پانل لیکلی چې د دغه ناست ګرنوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ایز خبریال ته د ناست ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو فعالانو مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. کڅوم فوزیه کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په جواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره ویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یو ګډه اعلامیه خپروي، خو نوموړي دوشنبه د یادې غونډې له پیلو دوه سره مهاله په خپل ایکس پانل لیکلي چې دغه ناستې ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه ده. فوزیه کوفي دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوخه دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه وو استادو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو ته زمينه برابروي. هغه لیکلي کوفي په افغانستان کې د یو داسې نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پریکړو حق ولري، او دا چې د یو داسې نظام پر رامنځته کېدو کې د پاکستان حادثه د پام وړ مهمه ده. د ناستي یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن تر ډیره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندې کیدې شي او دغه راز د طالبانو ضد سیاسيون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبريالانو ته د ناستي ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. که زموږ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیډنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادا کړی و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسه کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو هغه څونه چې نن له دې غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې ښکاري چې د فوزیه کوفي سربیره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستې ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلی په تیر نګدی نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدی پاتې شوی چې لاملې په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لار هواره شوی او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغیزمنوي. نو موږ د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی، خو نن دوشنبه سهار وخت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې لتیرو باید زده کړو شي او دا سه نوې فصل پرانیستل شي چې په مرتقابلو ګټو سوداګری او ترانزیت ولاړ وي او وکولې شي د روخانه راتلونکي لپاره لار هواره کړي. نو موږ د دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ناستې پاړه ویلو چې په هر هغه مدني او ډیموکراتیک ناسه کې ګډون کوي چې له وسنی وضعیت د وټلو هڅه پکې کیږي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په ورستیو کې تر سره شي، خو د راپورونو لمخه د سفر د اسناد او ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو عمل او ځندول شو. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړي، خو د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په یو سل شپږمه کلیزه کې په غونډه کې د غډول ناسو ته اشاره ویلي و چې گاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی تاسو ستونزو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په روسیو کې واربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د پاکستان صدر اعظم د رواني سپتمبر په 14مه په بنو کې د پاوس په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپل ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تم کې د سیاسي چارو شننکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه تخره غلاست
ژوند دی وسیمن.
د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څيري چې په اسلام آباد کې سره راټول شوی دی، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوي د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډیر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډیر هم پکې نشته، دی د دوی په ابتکار سره او همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انسټیټیوټ لخوا تنظیم شوی. ګرچې دا دوه ورځنۍ غونډه تقریبا دوه درې ځلې سکیجول شو، خو بالاخره نن دا په اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپله د افغانانو ترمنځ دغه خبرې اترې روانې دي، سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي. یعنې د غونډې په دویمه ورځ عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدای شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا دیو فشار په توګه غواړي، چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چې شکولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کی
لنکرته او اتمر صاحب فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وکړي د باګرام د هوایي اډې د بیت تر لاسه کولو ګواښ وکړ ایا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمهیز بود نه هم اوړي
زه فکر نه کوم دا دومره لوی ناست نه ده چې په کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري ځکه دا ډېر د پخوانو حل زل په دغه برخه کې روان وي د امریکا او د طالبانو خو دا لنجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي دی په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري ده او سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر
لا خبرونو ور اخوا
لزدا کلو کار زین راګرځول شوی نجونی او خزی وای چې د رواني بوختیا او د کورنی اقتصاد سره د مرستې لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړي یو شمیر د وخزو او نجونو ازادي راډو ته ویل کته هم د محدودیتونو ژوند سخت غزمن کړي خو هله سرګندوی چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کول سره دوی وکول شي له اوسنیو کړهونو سره مبارزه وکړي نور په دې رپورټ کې
شاو په څلور کال کې چې د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې د ورته پیل کړې د صنایعو درس دیو په برخه کې منتل هر خونه ډیر کټوار ده
د کابل ښار اوسیدونکو ولس کله نه سنا د خونځې د رحم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت له خوا لزده کړو راوګرځول سپه سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړی ده
اما هم شاوخوا دوه کل کې چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه د زیو مور ته ځي کوم او د خپل واسې واندازې تر توان او رسې د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطاني نو یا پنځوس د نیوی ته یې کوم ما سره په کلی کور انجنې هم دا کار کوي په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي سمه یو درس دیو په برخه کې مونږ تل هر خونه ډیر کټوار ده دغه کارونه مرسته کوي چې کوئی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخ کې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي رادیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده زهرا وایي د مهر بیوټیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کوي
دا زه از اقتصادي په وی بل هم به خودمو کومک کده او همچنان هم زنه که دای بخش کتو کار میکنم
د کار ما او مسره د نور بوختو میرمنو اقتصاد ته ډیره ګټه کړي کله چې طالبانو په کوانزیو او پانتونو کې د جنونو پر زده کړو ماتودیتونه ولګول موږ دا فعالیتونه پیل کړل ما سره یو خیاطه میرمن هم کار کوي چې وړاندې له سازمان سره کار کوي خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول که څه هم اوس هم ستونزې شته خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نه همیاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ خو دې یوازې کابل کې نه بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختي کړي دي
چې هزاره کې آره آره دغه زنان کار نه
هر از 1000 الی 500 فایده زیاد نمونه ده سر از ما پس ما همه
مک هزارگی جمع کردو نوری خزی همشتا پا یوا جورا کلی 1500 افغانی و گتا کهو یوی میرمنه تایی جاغوری تا همستاو هغای بیا حل تا پا گرد نورو خزو بیشی مک چو دوی تشپیت جوری جمع خاما گندو تا واستو حل تا اشپیت خزی گندی دیر اخا گتا کهوی بامیانو که هم ویشو گچه دلتا کابل تای راوری مکی پر دکاندارانو پلورو جهار جوڑا که ترزور افغانی و گٹا کهو
ده میرمن و انجونو داس وقت لاسی صنایع ته مخه کړی چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولګي پورته خوندځي او په هانتونو او ان ټي بي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم خزي لکار راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سب شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 زره دی.
له موضوع لرې نه ځو، په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته ایښودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، کاغذی کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوي نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دي، نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار موندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار موندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږه خبر باندې لګ شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکو ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ور کړه ده که چېرته د سره همکاري وشي ان د سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ د جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي ډیر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړي وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټوري بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ورسره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنوی تولیداتو کچه الوڑوی خلق استعمال ته حسول کیگی او هم دارنگه به هر تا ده افغانی توکو ده صادرات و فرصتونه هم ورسره پراخیگی
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرح لاسته لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام دوالوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټوله و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه مو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر د سرتره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشې او سیګند دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دې په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واو یا یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده دا ویلې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر تر سره کوي په وګ کې راشکاره کیږي او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیر ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمیر نیمایي د مورنی حجره څخه ځکه چې په دې کې چې مورنی حجره او پلرنی حجره به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنی حجره څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دی راځو دغه مراحل ټوله وایي لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلی او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بسر نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور، دا چې د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصېږي او دویم میوسیس ته داخلېږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلی نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کېږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چدې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوه حجرې بیرولر سپه دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوې، او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنی حجرې ورسره منځ سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې، او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل، د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګ د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم د سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دی تولیدوي، او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي، یا ډیر سي یا کم سي، کم کچیر سی موږ ول هغه لمنځه زی، او کچیر دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري، د عمر د لحاظ مطلب غتی، مگر د ذهن د لحاظ ورس شاته پاتی. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره ځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسیږي، هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کیږي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې څه کې فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانه جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دی، او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسي درس د شپږ سمې صفې څخه تر شپږ سمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دوی کې خطرون کې جوړشتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نام سره، یعنی د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسر وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویم برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنت لري چې د مایوفلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي. چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادې چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کې مې مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لري سودیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې دو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسې هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
Todo lo